دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. د بشری حقوقو د څار سازمان لنړیوالې ټولنې غوړي چې له افغانستان سره په مرستو کې خځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندیدو راپورونه رد کړي، او سول وای شمالي کوریانان بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلې چې خای بلستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وای طالبانو لکاره د خځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د هيومن رائټس واچ د خځو د حقوقو د څنګه مرستيالې هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبان باید پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنۍ دورسته د خځو د تعلیم او کار په اړه په یو خبري غونډه کې کړي وي. د بشری حقوقو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې خځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د خځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 15 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخالت گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 8 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدره موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د هکلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی وو. ازادي رادیو خبرونه اوري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګومان خای بلستیک توغندي وي. د پروانه میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوی توغندي احتمالاً بلستیک میزایل وو، خو دا یې نه دی ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوي ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي و توغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویب سایټونه شنډ کړل. کیف ویلي دی چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویب سایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویب سایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو بیان کې ویل لټولو نخو نخانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسي لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړی دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولند، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړې دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي و چې یو شمیر عراقي کډوال له هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سختې واورې او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډېدلې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د خزو او بشری حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډیر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او سه جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغه ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکرات پر مهال لا افغانانو سره کوي. لدې ژمنو یو مهمه ای خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د زده کړې او کار په اړه و. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د څنګ مرستیاله هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبان حکومت پرون هیله خدا چې د نوي خونیس کال لپاره سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نوي څرګندونو پاړي د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. ل 15 میاشتو زیاته موده وشو چې د شپږم ټولګي پورته نجونی خونځو ته نه پرې خدل کیږي او تر خوایډ په هانتونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مرسیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداري ورکوي او وايي ل نوي سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. مېرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تیر امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوایي بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډېر پړګڼي چې دا حالت نور هم ناوړه کړي، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پریکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. اخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخاورو میرمنو بنسټ کونو یو شمېر خوځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خوځو حقونو ته ژمنتیا وخی. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د خوځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کو چې موږ څوک یو موږ څه غواړو نن زموږ دغه فیصله و زموږ د نن نه د شې چې درغلي دي او خلک ډیر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاڅخه نو دوی مره دعوت کړ چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو خپل دریز معلوم کړو
خود طالبان حکومت بیا وای د شرعي چوکاټ پر بنسټ د خوځو هر ډول حقوقو تجمن دي او په یو شمیر ادارو کې د کار لپاره زمينه هم ورته برابر کړی ده ورسوي کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سخت نیو کې د خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه دا انتقادونه ورسره تر دې لا زیات شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوای د لارښوونې یا توصیه په نوم خوځو ته ځانګړي اصول معرفي شوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري ځنګړي ډول د خوځو حقوقو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو له وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا شوې نظر پښتنه خي چې پختل شوې 95 سلنه خبريالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپلواک ډول د معلوماتو خبرولو توان نه لري په دغه نظر پښتنه کې د افغانستان په څلور دو شولایتونو کې ل 500 خبريالانو سره خبري شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یک شنبه په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې په کې په څلور دیشو ولایتونو کې له 1500 خبريالانو سره خبرې شوې د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې څه باندې 95 سلنه پوښتل شوې خبريالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90 سلنه پوښتل شوې کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشټوالي لامل د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لستونزو سره مخ دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤل مسرور لطفي د دغه نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبريالانو ته ویل
دری نظر سنجي بولتر از 500
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډیر خبريالان پوښتل شوې چې آیا د رسنوي پر فعالیت سانسور شته نږدې 90 سلنه پوښتل شوې خبريالانو ویلي هو او څه باندې لسلنه نور ویلي چې نه بل پوښتنه دا و چې آیا کورنۍ او بهرني خبريالان کولای شي په آزاد توګه معلومات ترلاسه او خبري کړي څه باندې 90 سلنه خبريالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې او دې پښتنې ته 90 سلنه پختل شوی خبريالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکم فضا ستاسو د خبرونو پر تولید سانسور وځ کړی
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبريالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشټوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولی په دغه نظر پښتنه کې 1.5 سلنه پختل شوی خبريالانو ویلي چې د مراکو په محل د طالبانو حکومت له خواله خند سره مخ شوی او څه باندې 50 سلنه هغه ویلي چې خلک لډاره له دوی سره مرکه نه کوي خو یوازې 2 سلنه خبريالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته په ورته وخت کې ځینی خبريالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډیریږي دوو خبريالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په لومړی کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي لبل مرغه د خبريالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یو تیروتنه اوسیږي چې خبريالان پرې تکیه کوي دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبريالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ ژورنالیستان خبريالان او معلومات ته نه لاسرسي هغه ستونزې دي چې اوس مال خبريالان ورسره لاس او ګریوان دي
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونی رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونی مخه نیولې دلته خبريالان وهل د بول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښخ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرند
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستان او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوی دي او همدارنګه په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوی دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به ورستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړي پاملرنه وشي. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسون مشري په غاړه لري، تیر ورځ ناوخته د یو شمیر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دند سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړه چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خبرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې پر راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډای خلک د مالی او پولی تحرکاتو او وانډو لکبله لا بډای شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیارډر شوی دی. د راپور لمخې د نړۍ لاستر ټولو بډای کسان د 3.1 میلیارډ بېوزله کسانو په اندازه شتمنی لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو د غوښتنه کړې چې خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر پر ځای کړي. په دې اړه پاموکړي د غریپورت ته
د اورزګان ولایت د مقامی واسطازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته د خبري د اورزګان ولایت د مستوپیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای د غسپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژری دي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ استاسي مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نزد باندې به هم مسؤول یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوی ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت غوښتنه وکړه چې د دولت غصب سوی ځمکې دي خلاصې کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د واجی کاغذ ارزښت هم نه لري.
په طالبانو د چلند په اړه ریپورتونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو تستغیث پوری ویل کیږي او د غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. ل 13 اگست چې طالبان واکمن شوی په غیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس افغانستان وتلی او یا هم د وټو په حال کې دی روان حالت د اندېښنې وړبولي. تفصیل د هارون باچا پر ریپورت کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړي او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو دی برخه لغه غپیلېږي.
دا مول د کندا غدا وای څو خدای متابقه
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو وختان ورکین چکړي هغه یې د لزګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقي آلات یې ورسوځوي. ګذر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي دی. نوموړی د جنوري پر شپږمه مشال لډیو ته ویل د خپل ولسی هنرمندانو د سپکاوی ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وای ژوندې د ورپی خطر لوجې خپل ځایځګه نشي پټاګه کوله زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقوقو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي اته دوه غون کې پچا غون کې د ځاځيو اصلي اوسیدید کې او مونږ وای ستلا ورته وای چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدا کارونه به کول اوس په عامه سطح ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویدو ولس همدا حال به تر اخره مې د ویدو ورځ پرې دلی او لستر کوم ورته وښکې وڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهر غږ راوچت کو مونږ د هنر برخه کې ډېر ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړي بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګان مې اوسو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم کله کله سړي سره الفاظ نه وي څه وایي خو موږ خود ادب او د فرهنګ کوریو په خو موږ سره انګلیسانو سره جنگ کړی برته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای د سموږ جنگ غټلای او هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دی. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته سره پورته کېږي لما څخه دغه مخلي او بیا برته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رہے هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي درېستا ولست
استخلق ته تاغه املماخله نو د ژوند د چي شي د پاره د ژوند هدف شي. طالبان د 2021 کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په غیواد کې د موسیقي پر غغولو او یا هم د غي پر اوریدلو بندیز ولګو. د نوې یو له ویری ډک حالت په کتو د پام وړ شمیر هنرمندان اړ شول چې افغانستان ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو لږونه زده کوونکي چې د لکارو ترڅنګ جونې هم پکې وي. د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمست د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول سرنې اتن تپا منګې رباب دا د پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کولا او زبګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی. او زبوګا ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تما کول دا خو یو قسم ته مختدي ژوند باندې حمله ده. زبوګا سندره وجل دي زبوګا موسیقي وجل دي زبوګا شناخت وجل دي دې دې لپاره ورغلو چې ګوره خلک جنډا یې چندرې کړه جنډې کې څه نقصو نو دې وړي چې افغانان دنیا ته داسې وایي چې دا جنودی خلک دي دې یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلق و ٹوپک لاس کے دے ہوئے چی بس مگا پاچانی دیر مشکل وقتی بد وقتی اور دنیا تا پکار دی چی اگئی تماشاور کسی کسی دی چی کم اور پا افغانستان کے لگئی دا خوری گی.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل دا هغوی هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا هغوی په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره هغه ته ورسو او دا وینې مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. احمد تکل نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه واورو. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث مې راوي چې کوربه اسدالله لودین ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو لکاره د خدو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لپاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیل ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند وایي چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیل ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت منلای دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پر ټوټر لیکلی چې د دې مرکز د بندیدو راپورونه واقعیت نه لري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې ګمان کوي دا به بالستیک توغندي وي. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاسلارلو تور ولګاو. د تیرې جمعې په ورځ د سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شند کړی وو. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو څوونیو کې د بیلاروس او پولند لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته په لسو الوتنو کې هیواد ته راستنه کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبرې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په تر سره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه دادا چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی. بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځواب وو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان خو هم په کارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي. دا په څه معنی کې دی؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه حمد وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو راپدې خو حاکم شوی دی. سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه د هغه د ډار ترمن کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي. خو بل اخر ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لوړ وطن پریښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفی په اساس باندې وکولای شوی چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داسې حساس شرایطو کې، په داسې وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، ازبکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لوی پروژې بحث شوی و په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه کې اسلامي امارت واضح لاسته راوړنه لري. د مالي برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامي امارت خپل مولوي صاحبان ګمارلي دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو په برخه کې، د مالي برخه کې، هماغه څه چې پخواني مو
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا دغه دری سره موافق یئ چې طالبانو ویلی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلی دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. کور مو ودان، راځئ چې د معیار صاحب د سر خبرې هم واورو. معیار صاحب، تاسو څومره موافقی؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه محترم بلمتا او درنه اوریدونکو ته. قدرمنه، زه څو نقطه وړم واضح وایم. اوله مسئله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامی د پاکستان حکومت باید دغه د تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي. دا یوه مسئله. بله مسئله د کوم مسئله چې د نوم د بحث په اړه ده، دغه د عمران خان د کوم خبر
بهیر صاحب زموږ غوړې فکر کوم بهیر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. ښه، تاسو ته به بیرته راوګرځو. معیار صاحب سره اړیکه پرې شوه. بهیر صاحب، تاسو را سره یې، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې معیار صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې.
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی و اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه و باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوی چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په طلب باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې چې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی، هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو شروع کړی دي کمالی برخه ده کده ټکنالوژي برخه او کده بانکوالي او اقتصاد برخه ده په دې برخه کې داس ننګونه سره تر اوسه نه مخ شو چې دوی یو خند سره مخ شي او هغه کار جام شي
مننه بهر صاحب
مختګ د فاره لاملونه مور هم لرو یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دروست مو نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره پرزاد کړي دی د افغانستان رسمیت را منځ شوې نه دی د ټول شموله نظام پر اړیکه باندې تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه در منځ شوې ده ټول غلا مل نه دي چې اسلامي امارات لا هم مازال لري چې خلکو ته جواب وایي او خلک د کار پر اړیکه باندې د افغانستان پر تک پر اړیکه باندې هم کړي خو د پاکستان مداخله واضح ده پاکستان تل کوشش کوي د افغانستان داخلي چارې وننګوي دا که په وړه کچه باندې وي که په لوی کچه وي
او سلامات اوسې بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی مایار صاحب تاسو هم تقریبا هم دې ټکی ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنۍ سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي
دلته څو مسلې دي مثلا دلته زماني تفاوت باید نظر کړی ول شي د دې کوشن په افغانستان کې یو مشترک منافع جوړ کړی وای طالبان او د عرب مسکې او د پاکستان مسکې اوس امریکا او ترې د طالبان خپل یو نظام دي د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یو دغه متضاد دی او طالبان نظام دي دا سیاست به دوام ومومي یعنی پاکستان با یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبي
خا ما یار سب سره فکر کوم اړیکه لنجمنه د ځکه همیشه هغه شمیري چې د افغانستان سره اتصالات شمیري وي کله کله لستونز سره مخامخ کیږي هڅه کوي چې بیا ور سره اړیکه ټینګ کو د بل لارینا یا بل شمیرینا بهر سه موږ تاسو په بحث ته ادامه ورکو ل افغانستان سره متاسفانه په اړیکو کې کله کله د لستونز پیخیږي اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي دا که لږ زره بیکګراوند ته د بهرنۍ متخصصانو لاړ شو په تیر حکومت کې هم بهرنۍ سلاکارانو په جمهوریت ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوي او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د وسنۍ کډرونو لخوا اما که واقعیت ته وکتل شي آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري
بله ما د اداري برخې یادونه وکول چې موږ په اداري برخې کوم چې شوې دي په غو کې امارت کولای وکولای شوې چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخوي دا چې افغانستان پر د پدې کې د شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هڅو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري واضح مثال موږ د کابل هوایی ډګر د چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتيانو د هغه برته په خود راو غي تخنیکی خبر تر شوندې کول او بل اخر د کار د پاره ماده کول د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود و د غوی تر وس لوړه خبره و ذکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدلی چې د دولت په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین د راشه ته حتما ضرورت شته موږ د تجارت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیان په افغانستان کې جوړ کړی دی هغه سیستم لا فعال دی خو دې پر ځات په دایو چې د امریکا کمپنۍ را او د امو خلک سره بیرته امارات کوشش کوي چې همغږی رامنځته کړي د ټکنالوژي برخه کې سیستمونه لرو مختلفو د بریښنایي دولتداري برخه کې پوره کار شوی دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوی دی موږ د اقتصاد په برخه کې نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونه سره په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي ډیره د واقع سره نزي د هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو په اختیار مې تکیږي نو موږ د ته اړیو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغواړو راځو د ته چې سلاکاران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي د پاکستان مداخله یا د پاکستان افغانستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضح ده چې د موږ گاونډای خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي په هغه موضوعاتو کې چې موږ ته نه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللی او مخ ته تللی او چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې وا ملي اجماع او یو سرسري سوله دي ټول اړخونه په تفاهم رامنځته کړو دا یو بیل ناورین و یو بیل بحث دی په دې باندې خو اسلامی امارت فکر نه کوم چې من هيسي افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلک وایي چې اسلامی امارت د پاکستان تر سټیور لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشران د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشران یې وژلي دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې هدید کړي دي.
بهر صاحب مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلود، کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لکه چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا د ترکیې نه زی یا بل کوم هیواد زی، حتی لویدیځو هیوادونو نه کې ورزی، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي، دلته بیا حساسیتونه ډیر راپاریږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسئله مطرح کړي، دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسئله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبوي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کېږي، دوی کولای شوای چې دا کار مخفی ډولو کې، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه دې مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته، یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه کچیر موقف دست نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلې، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله صحیح ده. د کادرونو په بحث کې کچره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسان خپل په لوړ کیفیت ډیګریانه اخستی دي هغه راغلي د خپل. یعنی مونږ د ټول کادرونو چې اوس په لن په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% د مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب وو. یعنی زه ما خبر تکرارم چې مونږ د کمبود سره مواجه نه یو، یعنی بحران دی هغه د کادرونو، برعکس مونږ د ډیروالي د بحران سره مواجه دي.
نو ما یاست فکر کوي عمران خان یا نور پاکستانی چارواکي خبر نه دي چې دغه سې کادرونه په افغانستان کې شته، او یا هم خبر دي خو غواړي چې د هغوی په کادرونو سترګې پټې کړي او نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې تشه ده. دوی باید پکې کار وکون کې ځای په ځای کې، ځکه چې ګاونډای ده، ممکن اول حق هم دی دوی وي.
عمران خان یو سیاست مدار ده، او د دې کوم خارجي سیاست شته، هغه دستګاه ډیپلوماسي دی چې دا په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه یې صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې د پاره ویلې چې هغه واقعا د کډرونو افغانستان ته راولېږي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقې په سطح نړیوال په سطح دلته ځان هغه مهم او وبولي، او دوی ځان لوبغاړي وبولي. داسې یو مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده. د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه، په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې، حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې، دوی بهرنی مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري، دغې نه په اجناسو کې یا په اشخاصو کې واردات او صادرات وشي. دا یو طبیعي مسله ده.
بله بهیر صاحب زما غاوري
بله
او مننه بهیر صاحب تاسو را سره ما یار صاحب سره به بیرته بحث ته ادامه ورکو بهیر صاحب راځي تاسو ته په دې به خبري وکړي دا مهال د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي د پاکستان د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی تاسو څنګه ارزوي آیا د پاکستان سیاست چې د مهال په ظاهر د افغانستان په ګټه دی آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسنی نظام خلاف پالیسی یا تګلارې لوبوي
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغیږي دنیاواله ته خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته دوی د افغانستان نمائندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي طالبان کوشش کوي اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډي او تشويشونه را پکې د غوي تشويش ته ځواب ووي د قطر پروسې دا ثابت کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخاوني ولا پاکستان ونه شوي کولای کیدای شي بعض د پردې تر شا لاسوهنه یا د دوی دریز تر یو ځای رسیدلې وي خدای چې موږ د نویم کلونو ته وګورو او یا اتیایم کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه په دې حکومت اعلان یې دلو پېښور کې حکومت اعلان یې دلو اسلام آباد کې په حکومت په شکل باندې توافق کېدل برعکس اوس د پاکستان سنگي تعامل او یاده چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه د توانیدلی چې دوی حتی د اسلامي کانفرنس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او وینه شوي کوله د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کی هغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا خو یو نقطه باید پغه باندې تمرکز وکړو غوډار چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی دا کې اسلامي امارات دی ته په د ضرورت په سترګه ګوري څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري دا باید ومنو موږ چې د یو معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساسات مخې نرات کو دا هم د حل
نه بهر صاحب اوس په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولو بول شي له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي په دې بل ګروسته تام شو راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دی
ستاسو غږ د آزادۍ پرڅپو
زمانم جاوید احمد تنویر دی د کندهار شهر اوسیدونکو د پاکستان د لمړي وزیر عمران خان د ورستوي څرګندونو په جواب کې د افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سمبال نارینه او ښځینه کډرونه لري او دا ورته لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي
زه مختار سروریم دوی دې مونږ ته کډرونه یا متخصصین نه رالیږي مونږ دوی کډرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو مونږ په افغانستان کې هم د انجنونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافی متخصصین او کادرونه لرو
افغانستان ډیر علمی کادرونه لري دا د شلو کلونو یوازینې لاسراوړنه ده خپل شخصا دی پی ایچ ڈی ترکچ پر لوړ زده کړل لرم او ترڅنګ یو لسکاله کاری تجربه لرم همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه لرم ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاروم و سم بیکارم
دا سی خبره چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی دا خبره د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
بهیر صاحب او معیار صاحب دا خبرې مو واورېدې. راځئ اوس لاند په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته وویلې د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي. خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرس خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم ساري، له گاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
من اسلامی امارات خپل ژمنې کړې دي او دنیاوال ترېم کړې دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړې دي. تر ټولو مخکې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي، چې اسلامی امارات د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم نه راغلی. دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه، یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول، او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی، او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنه یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه کولای شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي او د دواړخیزو د احترام او د نه مداخله په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادر برخه کې وي. پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه،
یعنی بهر سي تاسو وایي چې را دي شي، اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه. د بحث د پای شي بوت رسیدلی او د معیار صاحب نظر هم اورو. معیار صاحب، څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
په لاندې ډول څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنې په ځواب کې، یو اسارت دی، یو رابطه ده. رابطه د هیوادونو منځ کې یوه طبیعي مسله ده. اسارت چې ده یوه مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي، د ملت اساساتونه پورته کیږي. دلته یو باریکي او نزاکت ده، هغه ده چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و. اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د ته آماده نه دی. هغوی فکر کوي چې دا رابطه مردوده ده، په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا نه دي د مسلې سره. حال ده چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده، لکه بهیر صاحب چې مخکې ورته اشاره وکړه. رابطه په طبیعي ډول باید هغه ولري. د یوې نقطې سره دلته زه موافق نه یم. پر دغه بینالمللي روابط چې دي یا خارجي سیاست چې ده، بینالمللي فضا شه دلته یو اخلاق لري. یو هیواد د بل هیواد په نمایندګي خبرې نشي کولای، ځکه هغه بل هیواد د تیجه نشته، پاکستان یا افغانستان نه. د دې په نفع خبرې کولای شي، یعنی کچیر پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کوي چې د افغانستان په نفع کوم پیام ورکوي، ولې موږ اساسیت وښیو؟ موږ وایو تا نه مننه، خیر اوسه. یعنی دا په دې معنی نه ده چې دلته موږ نه هغه شوی، یعنی د موږ په نمایندګي خبرې شوی ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډېره منفي بافي ونه کړو. یو دی هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف بله، چې په قبلي نظام کې ډېر وکړو، سنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان، د نړۍ د حضور، دلته د پاکستان حضور
پزرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په مقابل بانک په دی ځای کې دلته شون درلو د کار کوو استخباراتي کارونه به کول. یعنی اوس یې کو مونږ وګورو یعنی دغه راب دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل تر رسیدلی.
طالبان په خره باندې او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب ډیره مننه بخنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. سلامت اوسئ. ډیره مننه. د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. له خپلو میلمنو د افغانستان د چیرنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډیره مننه. ازادي رادیو او رې زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. اوریدونکو تاسو د دې بحث تکرار سبا په همدې وخت کې له د ماسپخین له 12 تر 1 بجې په همدې وخت له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ.